اودونکو ستړي مشي دا مشاله دی دا وخت ورځي 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده د نن ورځې د ناسا ته خبرونه پیل زه اسرائیل لمومند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار جناتن پر دې هیله کوو چې ورځ به مو ښه پیل کړی وي د خبرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې خبرونه ریپورټونه لرو او یو څو سندرې به هم دراورو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشران وای پاکستان او افغانستان د دا باوري کړی چې خاوره باید یو بل پر ضد نه کارول کیږي د پاکستان پوځي چارواکي وای په خیبر ایجنسی کې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسله وال وژلې دي او په کرویشیا کې نن پارلیماني انتخابات کیږي او ست خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د پاکستان او افغانستان سلو او ثبات او پرمختګ لیوبل سره تړلې دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تیر ورځ افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی په خبر تا په دوره وو د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی افغاني صاحب ورځ اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په هغه کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون پیښور ته راغلي دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي تېر ورځ د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوسټ د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په زلزله کې چې کومو ودانو ته زیان رسیدلی دی حکومت د هغې لپاره په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه خلک چې په زلزله کې کورونو ته زیان رسیدلی او د هغې باوجود په دغه کورونو کې اوسیږي نو حکومت دغه خلک نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره آماده کوي چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي نوموړي زیاته کړه
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
زلزلہ ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس ترته 2 یا 3 کورونه ښکاري بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده نو دغه خلک راضي کول هم یو مسله ده دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي خو موږ په یو ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل را باسو
بلخوا په زلزله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومندو او باجوړ خلک وایي چې یخنی زیاته شوې او مرستو ته اړتیا لري پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاه ویل چې د تش آسمان لاندې ژوند کوي او د یخنی له وجې ماشومان او بوډاګان ناروغه شوي دي باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي د کډواله نړیواله اداره وای په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو پترس کې د شنبه په ورځ بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 840 کورنو سره مرستې شوې دي د دې ادارې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل پرین مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1200 کورنیو سره په بدخشان ننګرهار کنړ لغمان او تخار کې مرستې کړې دي چې پکې د کور شیان بیړنې سرپناه خیمې جامې او کمبلې شاملې دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته دوره کوي د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به په افغانستان کې بد امنی ځپلو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او د افغانستان له دغو ځواکونو سره د هند د همکارۍ په اړه خبرې وشي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هېواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچه راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شک بعد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. او په کرواتیا کې نن د پارلیماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. کچرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي، نو د کرواتیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وشي. بلخوا اپوزیشن د کرواتیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکریټس یې تور لګولی چې د کډوالو په اړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواتیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرینو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ استه. خبرونه مولا انیس اجمل واردل په دې غړي کې بوري.
د بامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د له منځه یوسي.
او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، ستا راپور به په منډه ځي کېږي، زما راپور به پټه.
پېښور ته راغلی افغان پلاوی د افضل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام اهم ولستو چې پکې ولسمشر وایي
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي، بې عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه.
دا به هم واورئ که څه هم پاکستان حکومت دعوه کوي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی، خو زلزله ځپلي بیا وایي او دا به هم وایي چې د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي.
لومړی رپورټ اوردونکو. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د له منځه یوسي. د ده په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرامن او خوشحاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسپندر ولی خان دغه خبرې پرون له افغانستانه د عوامي نیشنل ګوند د پخواني مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلي او پلاوي سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقع د افضل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولوستل شو چې پکې ویل شوي افضل خان لالا ټول عمر د افغان ولس د پیوستونو، یووالي، تعلیم او پرمختګ لپاره مبارزه کړې. همداراز د افغانستان د سولې شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه 46 کسیزه پلاوی چې مشري د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د افضل خان لالا له کورنۍ او د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره لیده کاته وکړل او د افضل خان لالا په یاد کې یې یوې تازتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې. تفصیل د غرام بوس په دې رپورټ کې.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې ونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقۍ افغانستان بغیر که څوک د مترقۍ پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غني صاحب اوسدای اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا کوره به په ما ډز نه کېږي زما کوره به په تا کېږي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې څه په دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي بې عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له عبدالخان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي سوکالۍ نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د دې ورته جد د اجارې خواته خوري لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځان ته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې کې سره لاس ورکړي دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشري کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولې دې هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاء الله دا به دوام پیدا کوي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یوه خلال لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغسې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان امنیت له افغانستان سره تړل شوی دی. نو د افغانستان د هلمند ولایت د امنیتي وضع په اړه دلته یو رپورټ لرو. د افغانستان د ولسي جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لخکرګا تر لمنو ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي او مرجې ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د مرجې ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. تفصیل د خپل خبریال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجې او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یوه خبره ناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنګ لمنې ته لشکرګار رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیته سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسی جرګې بلغړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبرې ناسته کې وویل موږ راغلي یو چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د ناامنۍ د ډېرېدو یو عامل خپله وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د ناامنیو د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې خپله مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک دپاره راغلي یو. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټولو خلکو باندې ږغ کوم، د ښار پر خلکو باندې ږغ کوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي یو چې تاسو ته یو روحیه درکړو، په دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
د پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
له هلمند څخه مو زموږ د خبريال ریپورت اوریدو. اوردونکو د پاکستان د نیشن ورځپاڼه کې د ومی نیشنل ګوند یو مشر پرچپ پټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډېرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي پکار ده چې حکومت یې د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالې غټې برخې له ملیحه میزاده ورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بېرحمۍ سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په ګاډي کې روان و چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خان هم د یو خخ کړل شوي بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جوماته واپس روان و. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباري کې دومره کسان وژل شو خو دا یوازې د شمېر تر حده محدود وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نه وي معلوم. په دې کې د بېګناه کسانو د وژنې خو ذکر له سره کېږي هم نه. لیکوال لیکي د تېرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کېږي خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسېدل ګران ښکاري چې داسې روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټا نورو سیمو ته هم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي پکار ده چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې دې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکارۍ خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
او دونکو که څه هم تاسو د پراسیا خټک په دغه مقاله کې واردل چې پاکستان حکومت د ځنو وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هېواد جنګي الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خبر ایجنسۍ په لویه پرتی سیمه راجګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې هم پکې له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو د هغوی د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. پاره نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هېواد جنګي الوتکو افغان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمو په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځ په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوځ مطبوعاتي څانګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې، خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پرس خبري اژانس، په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی، خو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو پکې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2016 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
که څه هم پاکستان پوځ ادعا کوي چې یو شمېر وسلوال چې په دغه بمبارۍ کې وژلي دي د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه راجګال کې، خو لا هم آزادو سرچینو او وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په پاکستان کې روان کال په اکتوبر میاشت کې د زلزلې پس د خیبر پختونخوا په زلزله ځپلو سیمو کې که یوې خوا ته د دغو خلکو د آبادکاري په لړ کې هلې ځلې روانې دي، نو بل پلو اوس هم په علاقه کې داسې ډېر کورونه دي چې زلزلې ورته نقصان رسولی خو بیا هم پکې خلک اوسیږي. دا چې د دغو خلکو د آبادکاري د متبادلو لارو لپاره حکومت څه کوي، تفصیل د ملیح امیزاده په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې نه یوازې ځاني نقصان شوی، بلکې په سیمه کې په لویه کچه ودانو ته هم تاوان رسېدلی دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې شمیر ښایي چې په زلزله کې دغلته 1,892 کورونه تباه شوي دي. ډېرې ودانۍ داسې هم دي چې زلزلې پکې درزونه راوستي دي او د اوسېدو لپاره خطرناک ګڼل کېږي، خو بیا هم پکې خلک استوګن دي. دلته دا پوښتنه راپورته کېږي چې په حفاظت سره د دوی د اوسېدو لپاره حکومت څه متبادل بندوبست کړی دی که څنګه. په دې اړه له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یو چارواکی احمد کمال وایي،
ان کے گھر کیا لے کے کسی حد تک خراب ہو گئے ہیں یا
د چا کورونه چې تر څه حد خراب شوي دي او یا د خرابېدو باوجود پکې اوسېږي، نو په دې لړ کې نه یوازې دا چې صوبایي حکومت د هغوی د رهایش د متبادل بندوبست لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې د دغه خلکو په دې د آماده کولو کوشش هم روان دی چې دوی دې نورو هغو کورونو ته ولاړ سي چې حکومت ورله انتظام کول غواړي. دا عمل به جاری وي، د ځینو لپاره بندوبست سوی هم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو انجینیر او پروفیسر ډاکټر نوید احمد هغه لارې بیانوي چې باید د دغو خلکو لپاره پرې په خاصه طریقه کورونه جوړ شي.
دغه علاقو کې چې کوم دا نو ایڈوانس مټیریل یا ټیکنالوژیز موږ نشو استعمالولی، اله پکا چې کوم زموږ خپل لوکل ټیکنیک سي هغه موږ داسې کوچې د خپل بلډینګز موږ داسې جوړ کړو چې هغه وی کم خرچ باندې وي او زه لا پروف مې دی باندې موږ خپل چې کوم هغه تحقیق کړی دی په یو ټی پېښور کې، نو هغه د پاتې کوم دا کنفاین میسنری بلډینګز ورته وای کوم کې دا بلډینګ کالم موږ استعمالو د بندي کې هاریزنټل بینډ یا بیمز دی هغه علاقو کې دغه قسمه چې کوم کنسټرکشن ټیکنیک ته لاخ دی
خو احمد کمال دا غوستونز ذکر کوي چې دغه خلکو په آبادکاری کې ورسره مخامخ دي.
په زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي، بلکې 2 او 4 کیلومتره پس تر ته 2 یا 3 کورونه ښکاري. بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده.
نو دغه خلک راضی کول هم یوه مسله ده. دا هغه خلک دي چې له پیړیو راهیسې دلته آباد دي او نه غواړي له دغه ځایه ولاړ سي. دوی غواړي چې په خپله خپل کورونه آباد کړي، خو موږ په یوه ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل راباسو.
بہتر کمیونٹی اپروچ کے ذریعے ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں.
ڈاکٹر نوید وائی پفوری توگا دا زلزلہ زپلو خلکو آباد کاری پدا سے طریقہ پکار دا چی دوی لا پکا مخرچہ زلزلہ پروف ودانے جوڑی کڑل شی، خو پا دیکھے نو موڑے دا اولس او پتیرہ دا مزدورانو تربیت او دا پوہے لپارا دا میڈیا رول ضروری کرنی. دا پدا سے حال کے دا چی پا خیبر پختونخوا کی روان کال پا زلزلہ کی 202 دیش کسان مڑ شوی دی او زیاد نقصان یہ چترال دیر او شانگلہ کی شوی دی.
په رپورټ کې واردل چې حکومت دا وکوي د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی، خو د مومند او باجوړ جنسي زلزله ځپلي بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورونه وران پراته دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمې هم نه دي ورکړل شوي او ماشومان، میرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومته د خوراکي توکو هم غوښتنه کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا مومن او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخته یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دره سلارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلي سپینګری سید معروف شاه وایي بیا مې د محمود د ایجنسی د تمنزو د اختیار خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي، خو خیمې یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلې ده، نه حکومتي امداد راغلې ده، نه بل کوم داسې اډ موږ لیدلی چې هغه د حکومت طرف نه د خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلي. او داسې خلک ونه شو چې هغه په کلاو اسلام پراته دي، خو هغه د کلاو اسلام برابر ځکه دي چې هغه یا د رشته دار کو پراته دي، یا د ور په کوټه کې پراته دي، یا د ګاونډ په کوټه کې پراته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسېدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او دغه انتظار یې کوي او دغه پولیس کمینانو داسې توجه نه ده ورکړې چې یو شی راشي او هغه چې څنګه چاته میله او شي. نو حکومت صرف راځي او څو ځله انتظار خو شی دومره نه میله کړې اوس وخت لري. سامانونه د خپل پردي کچه ده وړي په سیمه کې کومه خوا او چا د خپل پردي دی کاکا نه، او ماشومان یې د بل چا کینه وړي او په خپله باندې غریبانه چا کم پاتې بس یوه کوټه کې راځي مچوي. څوک کوټه راشي په منډو کې تکلیف کې
د ایف ڈی ایم ایم اومون د ایجنسی د چارواکی ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمې ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي، او که ضرورت له دې زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ استه راځي چې د هارون بچا په غږ کې د خوندور سندر ورو.
خیبر
د مشال ډیو خبرونه ته غوږیسته اوریدونکو نه نیمه بجې شوې دی او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی پېښور ته په دوره او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وژلي دي. تېر ورځ د پاکستان پوست مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوست د خبر ایجنسۍ په تیره سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانیو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. دا خبره د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وکړه. بلخوا په سلسله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومندو باجوړ جنسو خلکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې په سلسله کې کورونه روان شوي او د تش آسمان لاندې ژوند کوي، باید حکومت ورسره مرستې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته دوره کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تور افغانستان پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به نوموړی په افغانستان کې د بد امنۍ ځپلو، د افغانستان د امنیتي او د دفاعي ځواکونو د تجهیز او د افغانستان له ځواکونو سره د هند د همکارو په اړه خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي او په کرواشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي.
خبرونه مو له مشال ډیو ودل چې نسا جمل باندې کول او ریدونکو په دې نیمه کې بعد نور ریپورتونو تر څنګ واورې چې ترکمنستان باندې ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عمل کار په څو اونۍ کې پیل کړی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته غوښ
جنگ ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیچ چاته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورسپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي، لسانی، سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د وژنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نه کړی شو. ورسپاڼه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایانې روانې کړي دي، خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده، خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظرسانی وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. اکسپریس ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برطانیې په شمول د مختلفو ملکونو 2500 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سہولیات ورکولو وعده وکړه. ورسپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکول پکار دي، خو په یو مناسبه طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایم د ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼې بیا د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو غټکی دراوړي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل سوي و چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نشه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واک ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل سوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یا روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال بیا ته وګورئ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د مصر په سینا کې د رلویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د دونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغون شوی دی چې مشر یې ایمانول مقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشال د خبر د مرکزی څانګې په راپور کې له احمد شی بدرو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په یو دیرشمه چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یاربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
د احمد شیبر نمو رپورټ اورېدو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیستئ. راځئ چې د فیاض خیژګي په واسطه خوندور سندره واورو.
آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے، آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرم دلے، زستان شرم دما زمان شرم دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے.
د فیاض خیژګي په آواز مو د رحمان بابا کلام اوریدو. اوریدونکو رازو خبرونې ته، ترکمنستان با د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عمل کار په څو اونیو کې پیل کړي. د اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوو کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. اوریدونکو د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه باندې لس ارب ډالره خرچه راځي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پورې چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1550 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي، او پر دې پروژې به تر لس میلیارد ډالر ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره، هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ، استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسو، د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته، نور جنگ نه کوو، بنان ډېر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیشتېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال له خبرونه تاسو غوښتي اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه په یو اداریا کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې په پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداریا زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پام کیږي. د ادارې غټې برخې لانیس اجمل اورو.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل اداري کلی کې چې په دروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداري لیکي په پاکستان کې سده پاسا 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. اداري لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی، او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. اداریه لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخ کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانه لیکي د مسلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. اداریه لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطن بے سایه جذباتو لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. اداریه لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغه پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرا 99% شوه. رسپانه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي سینه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
اوردونکو د افغانستان سمال چې تاسو ته د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ادارې وړاندې کوله.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو په ننګرهار کې مدني فعالان تور لګوي چې د پوهنې ریاست کې د اصلاحاتو پر ځای فساد ته کار کوي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې دروابطو په بنیاد په مهمو پوستو مقررې بندې کړي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني او فرهنګي ټولنو استازي د شنبې په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال د پوهنې ریاست په چارواکو غږ وکړ چې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي په خاطر وړ او په کار پوه خلک په کار وګماري. د مدني فعالانو دغه ناسته د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اساس وه چې د نتایجو او شهادتنامو د مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای بل کس په کار ګمارلی دی. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دغه خبري ناسته کې وویل چې د پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر په دې خاطر له خپلې دندې ګوښه کړی چې په فساد کې لاس نه لرلو.
دغه خبرې دي چې په دې ریاست ته د کارمندانو د خولې نه شوې دي وایي دا د عوایدو شعبه وه او د عواید نشو برابرولی. عواید څه دي چې چاته په $1000 تصدیق جوړ کا چاته په $2000 جوړ کا چاته اسناد جوړ کا چې ولې هغه څوک چې هیڅوک یې نه مني او هغه څوک چې دا ټول ولس یې مني معرف یې مني شاګرد یې مني استاد یې مني مدني ټولنې مني ولې د هغه په خلاف باندې اقدام کوي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې د نتایجو او شهادتنامو د نوي مدیر ټاکنه د ننګرهار د پوهنې ریاست د تخریب لپاره شوې ده.
تاسو ته زه پیشګویي کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ بینی لیدلې دروازه بینی لیدلې هغه به د دولسم شهادتنامه به په لاس یو دی او خوانه ورکول کیږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی او مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو دا پوها او دغه فرهنګ ټول ځپل کیږي.
استاد عبدالغني فاروقي وویل چې د سره د اداري اصلاحاتو د وصول خلاف عمل تر سره شوه دی.
معرف خدمت کې شلکران سابقه لرم او دا خدمت ز په اخلاص سره د ملت بچو ته کوم او اوس ز د پوهنې وزارت د فیصلې په اساس د خپل دند نه ګوښه شوم. دا د اصلاحات اداري د اصول او قانون خلاف عمل تر سره شوه دی. ز د قانون او مدني طرزالعملونو پرانا کې د خپل حق وختونه کیم.
د غو مدني پالانو پریکړه وکړه چې کده یک شنبه په ورځ تر 2 بجو پورې د ننګرهار د پوهنې ریاست د دوی وختونو ته مثبت جواب ورنه دوی به د ریاست مخې ته خیمه لګوي او تر هغه به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي سو پوري چې غوښتنی نوی منزور شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار زېده ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ډیو خبرونه ته غوښته یو دونکو زو افغانستان ته د خوست ولایت چارواکي وایي چې پر ورستۍ او دریو میاشتو کې 215 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او حکومتي دارو په کارونو کې هم خواله راغلي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې تر دې ډیر پرمختګونه ولري. تفصیل د نقولالو خیل په دې رپورټ کې ورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیون افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبې په ورځ خوستوالي حکم خان حبیبي د یادولاد حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیون افغانۍ نوي عواید راټول شوي او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوست ولې خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
د متون په خواړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مخکې هم وویلې، مسؤلیت چې جلات ما ولسمشر راټاکلی و، امیدوار یم چې هغه پروژه هم راسي او خلاصه شي. دوه د ښاروالۍ لپاره د سرکونو یوه پروژه 15 میلیونو په ارزښت شي کابل ته تللې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ده.
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلف پروژې دي، چې څلور ساختماني پروژې دي، دوه یې هم د تجهیزاتو پروژې دي، چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ، کاوچ او میز، کمپیوټر دا به تجهیز کېږي. یوه هم د کدري روغتون شفاخانه ده چې انشاءالله عزیز دا به کېږي.
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره کې د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي، ولس خبرېږي، هغه فاصله چې پیدا شوې ده پیدا کېږي، د هغو د کموالي لپاره خپله دا یو اساسي کړنه ده او کار ده چې دا ترسره کېږي.
د ولایتي شورای وطن غړي وږمه ارزو وایي که چېرې دا راپورټ د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي، بیا هم دا چې ولس د خپلې ای ادارې لیکلون خبرېږي یو ښه اقدام دی.
ولسته د قناعت وړ به نه وي 100% کې، ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې دته اوسه کړی دي دا په ادارو کې په رښتیا هم واقعا هم پاکاري او صفاکاري راغل دی پکې.
د یادونې وړ ده که څه هم ولسته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د ښې حکومتوالۍ د یو اصل په توګه منل کېږي، خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سل ورځنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ پر راوستلو اغیزې کمې بلل کېږي.
تاسو د نجیب الله لوخیل په ریپورټ اوریدونکو او سمو د سلام پښتونخوا خبرونه خري شي بي دي راځي چې د باسن سلا په واز د خوندور سندرو ورو.
swani dirana upada lavanga swani marga nanam hondare pe me ganam ranga swani marga swani marga چا دنگا زوانی را لڑوے پاس ویلیو سوانی